قدر من اوریدونکو ترار سلام ریز ما او زما د همکارانو سلامنا او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ماښام د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې 28مه چې د 1409 هجري شمسي کال د خود د میاشتې د اتمې نېټې سره برابره ده. دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور مرکه، د ځلان د ستورو په پروګرام کښې به په امریکا کښې د افغانستان د وتلي او تکړه شاعر او لیکوال ښاغلي ناصر تیوري خبرې د هغه د شعري مجمع او فرهنګي فعالیتونو په اړه، او د پروګرام په اخر کښې به د سمیر په آواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوردونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا ځانګړي استازي او په قطر کې طالبان د استازو ترمنځ د دوحې د غونډې په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي ویل کېږي چې د دوحې په خبرو کې په ډېرو موضوعاتو ټینګار وشي چې تېره میاشت دواړو لورو ورباندې په اصولو کې توافق کړي. د تېرې میاشت توافق د چوکاټ پر اساس طالبان باید پرې نه ږدي چې د افغانستان خاوره د تروریستانو په خوندي ځای بدله شي. هغه اقدام چې د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته به لاره پرانیشي. مخکې له مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبان لوړ پوړي مشر ملا غني برادر سره یې د غرمې ډوډۍ پر مهال خبرې شوي دي. په مقاله کې راغلي چې احتمال شته چې په دو خبرو کې د ملا برادر حضور مذاکره کوونکو طالبانو ته د پرېکړه کولو صلاحیت ورکړي، هغه څه چې مخکې نه و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د سولې خبرې پر مهال ملګرو ملتونو په دې هېواد کې په 2013 میلادي کال کې ملکیانو ته د بې ساري تلفاتو په اړه راپور خپور کړی دي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جګړې تېر کال د شاوخوا 4000 ملکیانو ژوند اخیستی دي. مقاله لیکي په دې حال کې تېر کال په افغانستان کې 928 کوچنیان وژل شوي دي. د مقالې لیکوال وایي دا په افغانستان کې په تېره لسیزه کې د کوچنیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا تر ټولو لوی خپور شوي شمېر دي. له 2009 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 2000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي او 14000 نور ټپیان شوي دي. ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې د امریکا او طالبان د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو غم واورېدل شي. نن درېیمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سولې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو خبرې روانې. ګارډین د نږدې 600 افغان مېرمنو، پیغلو او د مدني ټولنو د استازو یو ګډ لیک خپور کړی دی. په دې لیک یې دغو کسانو په وینا راغلي دي چې دوی په تېرو 12 کلونو کې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره او په سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ډګرونو کې له دوی سره د تشدد پر ضد مبارزه کړې ده چې د دوی ډېرو مشرانو د دې پرمختګ لپاره قرباني ورکړې ده او بېرته به بشاته ونه ګرځي. ورځپاڼې د ښځو د همدې استازو په وینا لیکي چې اوس په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې چې په سختي ترلاسه شوي دي د یو معاملې له امله تر ګواښ لاندې دي، ځکه چې په دې معامله کې د دوی استازیتوب له پامه غورځول شوی دي. ګارډین وړاندې دې لیک دا برخه راخیستې ده چې افغان مېرمنې وایي موږ دا لیک د دې لپاره لیکلی دي چې خپلې اندېښنې د امریکا او افغان طالبان ترمنځ د سولې د روان بهیر په اړه څرګند کړو. په لیک کې راغلي دي چې په دې خبرو کې د افغان ښځو غږ نه اورېدل کېږي، د افغان ځوانانو غږ په نه تر سترګو کېږي، د مدني ټولنې استازیتوب پکې نشته او نه هم پکې ډیموکراتیک بنسټونه او حکومت استازیتوب لري. په دې لیک کې بیا لولو چې په 2001 میلادي کال کې نړیوال ټولنې له افغان ښځو او له راتلونکي نسلونو سره ژمنې کړې وې چې د دې لپاره ښځو د خپل حقونو په خاطر جدي مبارزه پیل کړه. په لیک کې وړاندې راغلي چې دوی د سولې په برخه کې د هر ګام هرکلی کوي، خو تاریخ دوی ته دا خونړی درس زده کړی دی چې له شمولیته پرته سوله نشي راتلی. نیشنل انټرنټ خبرونه بیا د زلمی خلیلزاد طالبان د سولې خبرو ته خوشبینی ښکاره کړې ده. دا خبرونه لیکي خلیلزاد له طالبان سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، او اوس داسې ښکاري چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې چې ښایي دوی په کې مهم رول ولري، داعش او القاعدې ډلې د افغان پر خاورو تعامل نه کړي. د دې ژمنې پر وړاندې متحده ایالتونو دې ته اشاره کړې ده چې په تدریجي ډول به دوی په افغانستان کې خپل پوځي حضور راکم کړي، او یا یې ښایي د یو دم پای ته ورسوي که شرایط سم. نیشنل انټرست بیا وړاندې د ښاغلي خلیلزاد دا خبرې راخیستې دي چې تر هغو هیڅ موافقه نشته چې په ټولو برخو کې توافق نه وي شوی. خپرونه بیا لیکي د اوس لپاره د سولې د خبرو کلمه ده، او د سولې د خبرو وروستۍ کرښې ته یو رسېدل دي. نیشنل انټرست لیکي چې موافقه هم سخته ښکاري ځکه چې تر اوسه لا د افغانستان حکومت د سولې په دې خبرو کې برخه نه ده اخیستې، او طالبان وایي چې ولسمشر اشرف غني ګوډاګی دی، او د افغانستان اساسي قانون هم امریکایانو پر افغان ولس تپلی دي. د کابل د نن ورځې چاپي ورځپاڼو په بېلابېلو مسایلو تبصرې او مقالې خپرې کړې. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په قطر کې طالبانو استازو امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو ته په اشارې سره لیکلي دي چې په اوربن او بین الافغاني خبرو اترو به په راتلونکي ناسته کې چې په زیات احتمال په مارچ میاشت کې ترسره شي خبرې وشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې تېره ورځ په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیل شوې دي، او د دواړو لورو کاري ټیمونه له افغانستان د بهري ځواکونو پر وتلو همداشان له افغان خاورې امریکایي او نورو هیوادونو په ضرر نه رسېدو خبرې کړي دي. په مطلب کې همداشان د طالبان د قطر د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین له قول راغلي چې کاري ډلې به په دواړو لورو د توافق لپاره د مسعودې په جوړولو کار کوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر سرچینو له قول لیکلي چې د اوربن او بین الافغاني خبرو اترو لپاره طالبان مهم شرط دادی چې اول باید له افغانستان د بهري ځواکونو پر وتلو سلا وشي. په مطلب کې راغلی چې که په روانو خبرو کې پرمختګ وشي، نو په زیات امکان سره چې طالب استازو امریکایي پلاوي راتلونکي ناستې به په راتلونکي میلادي مارچ میاشت کې ترسره شي چې به بین الافغاني خبرو اترو اوربند به پکې بحثونه وشي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د قطر خبرو په کابل کې سولې ته هیلې او امیدونه ډېر کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې په کابل کې د عامو افغانانو تر څنګ حکومتي چارواکو هم بلمن دي چې دغه ناسته به د اوربند او بل افغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د پاکستان په خاورې ترهګرو په یو مرکز د هندوستان د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره لیکلي دي چې د ترهګرو په مرکز حملې وښوده چې په پاکستان کې مشت ترهګر د سیمې ټولو هیوادونو ته ګواښ دی. په سر مقاله کې راغلي چې د دې حملې وړاندې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې که د پاکستان په خاورو حمله وکړي، نو د افغانستان د سولې مذاکرات به له خنډ سره مخ شي. لیکوالي کې پاکستان په دې خبره سره هڅه وکړه چې امریکا پر هندوستان فشار واچي څو پر پاکستان حمله ونه کړي. د سر مقاله لیکوال په باور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ډېریږي، نو ښکاره ده چې پر افغان سوله به تاثیر ولري. خسر مقالکون کې لیکي چې افغان حکومت به له اوسني رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي، او د سیمې هیوادونه پر پاکستان د فشار زیاتېدو په هدف تشویق کړي، خو څو یاد هیواد له ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ لاس واخلي. خو مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې همدې مسئلې ته په اشاره لیکلي دي چې د پاکستان او هندوستان مسله پر افغان سولې مثبت تاثیرات لري، ځکه سر مقالې لیکوال په باور کړه دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتیږي، نو پاکستان مجبور دی چې د امریکا او د ملاتړو د خپلولو لپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته لا زیاته کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي که د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلي حالت همداسې دوام وکړي او پاکستان د ویرې په حالت کې وي، نو دا هیواد باړ وي څو د سولې په پروسه کې له امریکا سره مرسته وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کار شوی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جنای فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله. مننه
آشنا ستاسو مننه، او ستاسو اوریدونکو ته خپل د عزت سلام او احترام وړاندې کوم. زه ستاسو په خدمت کې
ډېره مننه مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، د امریکا او طالبان ترمنځ بل پړاو خبرې بیا په قطر کې شروع شوې دي چې نن یې دوهمه ورځ ده. تاسو دا خبرې پایلې چې البته تر اوسه پورې معلومې هم نه دي څنګه څېړي، چې آیا دا ځل به امریکا او طالبان کوم پریکړې ته سره ورسیږي؟
تر اوسه خو مذاکراتو جریان او هغه څرګندونې چې مذاکراتو کې ښکېل او د هغه پر شاوخوا ناست خلک کوي، هغه دا چې طالبان او امریکایان په دوو مسلو کې چې دوی دواړو ته هر یو ته جلا جلا مهم دي پیشرفت کړي دي او پرون نن به هم پر هغه باندې کار جریان لري چې یو د امریکا د لشکرو وتلو ته د تقسیم اوقات ایښودل دي، او بل د طالبانو ژمنه ده چې بیا به تروریستي جنګونه نه کوي او تروریستان به په خپلو محلاتو کې د ځان سره په افغانستان کې چې دوی راځي نه ساتي. پر دې دواړو باندې لکه چې مقدماتي خبرې چې د نورو پړاوونو کلي ده، چې تر دې خبرو د مخه طالبان هم داسې ویلي دي که امریکایان د وتلو د لشکر پر تقسیم اوقات خبرې داسې روانې کړي یا فکر ته وړي چې نور ته اشرفت امکان نه لري. نو او د بلې خوا امریکایان هم دا پتیلې ده چې طالبان به دا ژمنه کوي چې نور تروریستي جنګونه حملې او تروریستان د ځان سره نه ساتي. نو که پر دې دواړو لکه چې ویل کېږي پیشرفت وسي، بیا به نو و نورو پړاوونو ته لار خلاص شي چې هغه د بندیانو ایله کول دي، د اور بند نافذېدل دي، د افغان دولت سره د طالبانو مذاکرات چې دوی څنګه راځي په یو سیاسي قوت بدل شي او په حکومت کې برخه واخلي، نو به بیا پر دې شانو باندې خبرې پر مخ ځي.
مننه. دا ځل په دا خبرو کې ملا درادر چې ولکې دي پخوا د طالبانو د مشرانو د جملې څو په پاکستان کې بندي وو، که څوم پاکستان د دې ممانعت کوه چې هغه ولاړ شي، ولې داسې ویل کېږي چې امریکا دې په خاص غوښتنه بیولې دي؟ د ده موجودیت به په دغه مذاکراتو کې کم رول ولري او کم تاثیر به ولري؟
یو زبردست چارواکی د طالبانو پاته شوی دی او اوس ویل کېږي چې معاون یې دی او د طالبانو د محسسینو د جملې څخه دی، د ملا عمر نږدې سړی و او هم په تیرو کې داسې ویل کېدل چې د ځینې تلاشونه د افغان حکومت سره د کرزي په مشرۍ د سولې د خبرو د پاره کول، پاکستان تعامل نه کړی سوای د بندي کې زندان ته واچاوه، او اوس هم د رایې لکېدو د اوازې څخه وروسته هم د نظربندو اسناد پاکستانیانو نه ورکوله چې سفر وکړي. خو د خلیلزاد ټینګار څنګه چې رپورټونه وایي او د سعودي عرب د شهزادګۍ لپاره پاکستانیان ته د رشوت په ورکولو دې ته اړ کړل چې دی پرېږدي او دوی ته سفر وکړي، چې رپورټونه داسې وایي چې خلیلزاد ودې ته خوشحاله دی، دا نرم طبیعته سړی دی او غواړي چې سوله تعمین شي د طالبانو په د جګړې په ضعف پوهېږي چې تر اخره دوام نسي ورکولی. نو وګورو چې د ده شتون به آیا دا یو لاسته راوړنه په لاس راوړي چې دوی په غټو مسایلو کې موافقې ته ورسېږي او نور پړاوونو ته لیچې وغري. دلته په کابل کې خوشبیني دې ته وجود لري چې د ملا برادر تک د پاکستان د طالبانو په دریځ کې د سولې په باب ممکن نرمښت راوړي.
نو آیا طالبان به دا ځل دا ومني چې د افغان حکومت سره کښېني خبرو ته او همدارنګ د اوربند چې ویل سی و چې په دا مذاکره کې شاید اوربند هم وسي اوربند ته به حاضر سي او تر اوسه پورې چې معلومیږي دی وایي د افغان حکومت وایي دا یو بوډاګۍ حکومت دی موږ دې سره نښنو خبرو ته
طالبانو دغه موجودګري واقعي هم نه ده تاکتیکي ده او دوی د تاکتیکي اهدافو دپاره خپل ملاتړ کوونکي استخباراتي منطقي بنسټونه خوشحاله کوي هغه دا چې د افغان دولت په دې څلورو کالو کې و چې د طالبانو د تروریستي جګړې په برابر کې د خپلو ځوانانو سینه سپر کړې وه او طالبانو چې وژنه هم کول نه امریکایان دونه وژلي دي او نه اروپایان بلکې په دې څلور کالو کې حکومت ځوانان ملي اردو پولیس وژلي دي او دوی ته یې رنځرګي طالبانو ته ور اړولې ده هېڅ ولایت یې ور پرې نه شوه چې دوی یې ونیسي او وروسته د کابل پر خونړۍ حملې اردو خپل جنګي تاکتیک بدل کړي او تعرضي خواته ولاړه او اوس یې بیا کومندویي او سری عملیات شروع کړي دي چې په یو ځای کې حمله کوي د شپې د طالبانو زندانونه ماتوي دا ټوله زړه خوږی وه پاکستانیانو طالبانو ته پیدا کړي د دې دپاره باید افغان حکومت څخه چې اوس که دا اشرف غني نه وایي که زه هم وایي او بل څوک هم وایي دوی به غچ اخیستلی او غچ یې دا و چې دا ګوډاګر دي تر صورتې چې دا بین المللي ټولنې په رسمیت پېژندلی د افغانستان د خلکو د شپږو اتو میلیونو رایه ورسره ده خدمات یې رایه کوي پر ټولو ولایاتو مسلط دي او په ټولو ولایاتو کې د رئیس جمهور امر په ټولو قدمو کې چلیږي او په برابر کې طالبان پټ دي د اوسېدو ځای یې معلوم نه دی هېڅ هېواد جرات نشي کولی چې په رسمیت یې وپېژني پاسپورټونه نه لري نو څنګه دغسې یو ایله جاري خلک و داسې یو دولت ته چې ټوله نړۍ یې په رسمیت پېژني ګوډاګۍ وایي دا د دوی تاکتیکي برخور دی تر هغه زمانې چې د امریکایانو څخه انتیاز واخلي او دغه خپله دیني خمیري کښېږدي هغه دا چې موږ ګواکې دا تروریستي جګړه چې په دا لسو کالو کې کول د امریکایانو پر ضد مو کول او اوس چې دا د امریکایان اول باسو او امریکایان هم بیا مطلب لري هغه دا چې دوی دا خپل راتګ مشروع کوي په طالبانو چې ومنل چې و موږ نوره تروریستي جګړه نه کوو او تروریستان نه پرېږدو دا دا معنا چې امریکایان وایي موږ به دغه دپاره راغلي وو نو بنان چې تاسې ومنل دا دې وکایسته ایسته وځو طالبان دله هېڅ لار او چاره نه لري تر هغو چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي دې یو تیزنه هیله د افغانستان د حکومت د مخالفینو په واسطه ور ایجاد شوی وه چې په مکتب کې ګوندې خدایي د نجیب پېښه وسي چې دوستم او نورو کوټتا وکړه د احمدشاه مسعود په مرسته د رشید پر ضد ګوندې کرځۍ او محققو دا نورې ډلې کتلي پر دې حکومت فشار راولي که نه یې مظاهرې ورته وسي دا حکومت چپاتې موږ به بیا د کرزي په مشري یا د اعتمد په مشري د یو ګروپ سره خبرې کوو چې هغه هم دلته افغانان ورته هوښیار وه اشرف غني د ولسونو او زموږ تاسې د مدورو میزونو مشورې واورېدلې چې باید الفت دا پلار پراخ بنسټه کړي کردیان مرزیان هم تر نورو اوس کې را شامل شي چې اوس رپورټونه وایي چې ممکن په دې الفت کې کردیان را شامل کړي او تعداد نور هم بناءً که حکومت او ورته نیسي یو واحد موجودګري ورته ونیسي بیا نو طالبان بله لار نه لري تر دغه بیرغ لاندې تر دغه اساسي قانون لاندې د دغه حکومت سره به اول مذاکره کوي راځي به ځان به پسکې چاهوي وروسته د قانوني سلسلو په مراحت په بیا په اساسي قانون کې عادي تعدیلات راځي او نور مسایل به نو زه فکر کوم چې تر دې پړاو وروسته بله لاره نشته د افغان بندیان ایله کول د دوی د تور لیست څخه ایستل د افغان حکومت موافقه غواړي نو چې بیا افغان حکومت دا دې تاسو ولیدل چې یو دوه مړانه یې وکړله چې امنیت شورا ته د پاکستان څخه او د دوی څخه شکایت وکړم اته ځینې مذاکرې چې په پاکستان من اسلام آباد کې په طالبانو کښې دي بندې سولې ماته نه سوله دنان زه فکر کوم په دغه پړاو کښې دوی مجبوره دي که خپل وطن غواړي او سولې ته یې علاقه وي د افغان حکومت سره به خبرې کړي.
تاسو د سولې مشورتي هیئت ته اشاره وکړله، د سولې شورا په نظر کښې لري چې یو عنعنوي مشورتي جرګه جوړه کړي، اما مخکې در مخه بیا ولسمشر د دغې جرګې رئیس کرزی او یا سیاف ټاکلی دي، آیا دوی دا کسان به بیا وکولی شي چې بیا داسې یو جرګه جوړه کړي چې هغه د خلکو رای واخلي، یا بیا به داسې جنجرونه کپا بلو کښې چې رامنځته شي؟
دا خو داسې سوله چې کله چې اشرف غني هغه ایحت تعین کړه او طالبانو مالته اشارې وکړلې چې موږ د دولت په ځای به نورو ډلو ته ټولو اشخاصو سره وګورو، روسیې د خپلو ګټو دپاره دا چم وکړه چې طالبان یې د دغه اشخاصو سره چې موږ یې نوې شمالي تلواله بولو کې دوام وکړي، او د روسیې په ګټه یو ډله چې اتمر پشکي کښې د یو کاندید دي، او که چېرې سوله نه کېده انتخابات کېدل دوی به د روسان به هم د ایرانیان به هم د اتمر د ټیم ملاتړ کوي. داسې خلک چې ور وغوښتل طبیعي دي، اشرف غني متوجه شو او خلیلزاد هم چې دا پله راغلی وو ډېر ټینګار یې پر دې وو چې مذاکراتي هیئت د افغانستان د خوا باید وسیع بنیاده شي، دغه قدرت تږي سازشکاران هم باید پشکې راشي چې زمینه دې ته برابره نه شي چې بیا کوم څوک د ختم اوري او بیا د روسانو ایرانیانو په مرسته یو بله ډله جوړه شي چې د طالبانو سره خبرې وشي. نو اشرف غني لومړی اکت دا وو، نو چې وسیع بنیاده کوي زه د سولې مشورتي جرګه راغواړم دا کرزی هم راغوښتې وه، هغه د سولې مشورتي جرګې دوی اک کښېنول، هغه دا دی که د سولې مشورتي جرګه طبیعي ده چې یو چارواکی راغواړي په افغانستان کښې تاسو ته در معلومه ده، هغه داسې جرګه راغواړي چې د ده په ګټه تمامه شي او وسیع خلک پکښې شامل شي. نو د هغه په نتیجه کښې د زندي خلیلزاد تعقیب دا وو چې د سولې د مشورتي جرګې تر جوړولو تر مخه که اشرف غني داسې دا حکومتي هیئت نه کړي وسیع کړي، نو په هغه هم لکه چې راپورونه داسې وایي چې اشرف غني کار وکړي او د خپل کښتۍ باغبانونه یې بلې خوا ته ورڅېرمه کړله چې کرزی پشکې راولي، سیاف پشکې راولي، دغه نوره یو تا دا ډلې ټپلې راولي، دا به د حکومت مرکچي هیئت طالب سره خبرې کوي. نو عام د ریاست جمهوري انتخابات د دوی پر سر باندې لکه توره ځریږي، عام د مشورتي جرګې دا ایرېدر ځریږي که دا نه کوئ مشورتي جرګه باندې سره خطونه رسموم، او که هغه نه کوئ د ولسمشري انتخابات کېږي. دا ټولو نتیجه دا شوله د اشرف غني د مقاومت چې کرزی هم نر نه شو کړي او دا نورې ډلې ټپلې حاضر شي چې په حکومتي هیئت کې ځان داخل کړي، او طالبان هم نرمې شو کړي اشرف غني په مشرۍ به د دې حکومت سره خبرې پیلوي.
د بلې لوري د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ویلي دي که د هند او پاکستان ترمنځ جګړه ونښلي دا به د افغانستان د سولې پر مسلې تاثیر ولري، یعنې د طالبانو د امریکا د خبرو باندې. تاسو د هغه دغه خبرې څنګه څېړئ چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه به آیا په رښتیا هم پر دغسې مذاکراتو تاثیر ولري، او که دا امریکا ته یو ګواښ دی؟
تاسو ته در معلومه ده چې پاکستان په مختلفو ډولونو خپل نقش او رول د افغانستان پر ضد پټاوه، هم یې د جهادي تنظیمونو د جهاد په زمانه کښې او د طالبانو په زمانه کښې خو یې هېڅ نه ویلي چې طالبان زموږ سره دي، ول دا په افغانستان کښې دي مشترس نه پوهېږو. وروستي جریانات او څرګندونو دا ښکاره کړله چې پاکستان پر طالبانو باندې کاملا تسلط لري، او هغه طالب چې د دوی د نقشې څخه اوړي وژل کیږي یا بندي کیږي. طالبان نو جګړه د پاکستان د منافعو د پاره د افغانستان پر ضد افزار و. نو ځکه کله چې روسیه را داخله شو دا پاکستان هم تړون شو چې زم کولی سم طالبان په مذاکره کې کښېنوم، او د دې مذاکرې په کښېنولو کې هم د سعودي عربستان هم د امریکا څخه د پولي مالي ژمنو مرستو ژمنې واخیستلې، او اوس پاکستان لکه طالبان جګړه چې خرڅوي چنې وایي چې دونه راکړه در سره کښېنومې دونه راکړه، او اکثره وخت امریکایانو ته دا هم ویل چې ته د هندوستان سره د کشمیر معضله حل کړه، زه طالبان درولم د سولې لپاره، خو هغه نه کېدل غټې خبرې. اوس چې بیا د تروریستي فعالیتونو په نتیجه کې هندوستان ګزارونه وکړل پر پاکستان باندې، دی د ځان د خلاصولو دپاره چون دا ارزار یې ساتلی دی د خپلو ګټو دپاره د خپل امنیت د تامین دپاره، بیا امریکایان ډیروي په دې چې که هند عملو ته دوام ورکوي نو زه بیا خپل طالبان ته بیرته رسۍ ورتړم او په خپل پنجرو کې ساتم بیا سوله ولاکه ترسره وکړي. ولې زه فکر کوم چې نور هغه وخت تېر شوی دی د طالبانو په صفوفو او مشرۍ کې وجدان او افغاني غرور یو څه راژوندی شوی دی، او ځینې خصوصا ملا برادر چې په هغه بې شرمانه او توهینامیزه ډول یې بندي کړی وو، زندان و ولچته یې راچولی وو، دواوې ورکولې چې لیونۍ شو، اوس چې راووتل شاید دوی هم په دې فکر کې شوي چې نور د امریکایانو غېږ ته ورغلو د پاکستانه خلاص یو. فکر نه کوم چې پاکستان دې وکړی شي چې داسې دغدي اخلال دي د سولې په مذاکراتو کې وکړي چې امریکایان او افغان حکومت ونه کړی شي چې طالبانو ته لاسرسی پیدا شي. نو زه فکر کوم دا د پاکستان د ګټو دپاره تاکتیکي غوښتنې دي، په صورت چې هند واضح شواهد لري چې په کشمیر کې اورتکي او پروزستان د هند پر ضد باندې پاکستان ساتي، او په عملیاتو کې هم دا ثابته کړه چې هغه ځایونه ویشتلي دي چې هلته تروریستان روزل کېدل پټېدل. نو دا موضوع فکر نه کوم چې د امریکایان دي دونه بې عقلي وکړي چې د افغانستان سره دې د طالبانو د سولې د موضوع سره ګډه کړي. شاید مستقل داسې تلاشونه امریکایانو کې لکه وزیر دفاع چې د دواړو وزیر دفاعګانو سره د پاکستان او هندوستان خبرې کړي دي چې سمال کوي او سله کوي په سوله په خبرې حل کوي. فکر نه کوم چې د دوی ترمنځ اختلافات دي د افغانستان سره د طالبانو د سولې په قیمت کمال شي چې ما یې دمخه دلایل درته وویل.
اما طالبانو نن په یوې اعلامې کې د پاکستان طرفداری کړی ده، او د هند نه یې غوښتي دي چې د پاکستان په مقابل کې د جګړې څخه لاس واخلي او د پاکستان په څنګ کې درېدلي دي. تاسو د دې دغه اعلامیه څنګه؟
دا واضح شهادت دی چې دلته ګلبدین حکمتیار نن شپه د طلوع سره خبرې لري، دا هم فرمایشات کړي دي چې پاکستان زموږ دوست هېواد دی. نو طالبان خو به خود اعلامیه ورکوي چې دغه دی پاکستان دفاع کی پاکستان حمایت کی. نو کدی نارینه دی دا افغانستان جګړه سر ته ونه رسول دی هندوستان سره جګړه کوي، خدا ورستی اشنا سب چې دا اوس د داخل افغانان وریله کې د هند په ګټه د هند سره په همکاري د پاکستان پر ضد دغه ټول افغانستان جګړه کوي. تاسو دلته چې د نږدې څخه عادي مطبوعات ویني ټولنې ویني کونډې ویني چې افغانان یې دایري په افغانانو کې داسې خوشحالي ده چې وایي واه واه امریکایانو ونه کړی سوای چې اکدې یادول چې اصلي فایده وي بل ځای دي تاسې زموږ کلي دغه کوي ول ان ملانا وکړل چې اصلي پایګای د پروستان وروشتل نو طالبان به خود مزدوران دي د پاکستان پاکستان ساتلي دي او یو تعداد دلته د جاجي مشران د حکمتیار مزدوران یې ساتلي دي خود به د پاکستان لپاره کوي کنیا افغان ملت دومره زورېدلی دي چې دا اوس یې ویلله کې د هند په ګټه سلا اخلي د پاکستان پر ضد جنګېږي.
په مجموع کې د هند او پاکستان دغه کړکېچ یا جګړه به څه تاثیرات په منطقه ولري په خاص توګه پر افغانستان باندې؟
اکثر معلومه ده هند د پاکستان پر ضد باندې علاقه مند دی چې افغانستان استعمال نه کړي او ځکه هند په افغانستان کې فعال دی او ویل کېږي چې یو قسمت جګړه د هند او پاکستان نیابتي جګړه ده او دا ویل کېږي چې هندیان علاقه مند دي چې د پاکستان پښتانه خو رابطه نه ورسره لري خو د پولیسو ازادي غوښتونکي تعلیم کې تربیه کې د افغانستان د لارې مرسته ورسره وکړي حمایه یې کړي. زه فکر نه کوم چې دا دي طبیعي ده داسې سوله په افغانستان کې چې راځي چې په هغه کې پاکستان دوی لاس ولري د پاکستان نفوذ قایم شي لکه چې تر اوسه پورې رپورټونو او تبلیغاتو داسې ویل چې ګواکې امریکایان افغانستان بېرته پاکستان ته په لاس ورکوي د پاکستان دا یې نه ګوري. نو که داسې نتیجې ته هندوستان رسېدلی شي په افغانستان کې ممکن امریکایان بیا پاکستانیان ته لوی لاس ورکړي. نو دغه وخت کې د دغسې عملیاتو دلیل سړی پوهېدلی شي چې داسې نه شي چې هندیان رښتیا هم د دې لپاره چې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان برلاسی تعمین نه شي. دا اخلال خو نه خو که پاکستان واري وکړي چې د خپلې خوا تروریستان دنیا ته وښکاره کړي چې پاکستان یې دا دوی ساتي اوس د افغانستان نه ځان په طالبانو بېغامه کوي چې دلته بېغامه سو بیا په کشمیر کې دغه کوي. نو دغه اوس چې پاکستان تر فشارو لاندې دي نو باید هندوستان یې حساب ور خلاص کړي هغه دا چې دنیا ته ور وښيي په دې حملو. نو که بیا وروسته طالبانو اتڼ کاوه د پاکستان په ګټه چې د افغانستان سره سوله نه کوو او دلیل یې دا وایه چې هند حمله کړې ده دا امکان هم شته خو په دې شرط که رښتیا هندیانو دا کار د دې دپاره کړي وي د دې بیرې چې پاکستان کې د افغانستان نفوذ د طالبانو سره د سولې په نتیجه کې تعمین نه شي نو طبیعي دي هندیان بیا دغه سولې ته علاقه مندي نه لري په هغه کې به خاشي مات.
همدارنګه په افغانستان کې پارلماني انتخابات ترسره شول چې تاسې هم ځان کاندید کړو په کندهار کې او په دې کې ملمدار درغلي وسولې چې اوس د کمیسیون د انتخاباتو کمیشنران برطرفه سول او نور پر ځای ټاکل کیږي. تاسو دغه پارلماني انتخاباتو چې تر اوسه پورې هم نتیجه نه ده ورکړې پایلې څنګه څېړي چې آیا اول به سوله وشي او بیا به انتخابات وشي او که انتخابات وشي نو د شفافیت به د دې انتخاباتو څنګه ستاسو نظر؟
په اصل کې خو تاسو معلومه ده چې د نوي افغانستان او که څوک غواړي چې په خپل وطن کې افغانان په سوله ژوند سره وکړي خاصه او یوازنۍ لاره دا ده چې د قدرت پر سر جګړه ونیسي او د قدرت د ساتلو او دوام دپاره یعنی ولو دپاره انتخابات قانوني لارې چارې. پخوا به تاسو ته در معلومو چې اچھا به زور درلودې ټانک به په لاس راویرېد افغانستان دې ونیول اعلان به وکړي داود خان هم دغسې وکړه حفیظلانین هم دغسې وکړل د نجیب پر ضد هم داسې وشول. خو اساسي قانون دا شک څه سوه چې نه جګړه هېڅ لار نه ده بلکې انتخابات پاتې نو په اصل کښې خو باید انتخابات تو سباک راوړلی دا هغه وکیلانو او رئیس جمهوران څخه چې خلک خوشحاله نه و یا په کار کې پاتې راغلي و یا یو وخت راو خلکو به امید درلودی چې دا زما رایه تاثیر کوي انتخابات کې به نوی سړی یا هغه سړی چې مې خوښ دی زما په رایه به راشي. دا د افغانستان راتلونکی ده، دې ته باید توجه وسي. په اصل کې باید انتخابات داسې وای خو اشرف غني کولای شوای چې د ولسي جرګې انتخابات تر دې بهتره نیکې شفاف د ده ادارې او هغه کمیسیونونه چې دوی وټاکل ونه کړای شوای په دې کې پاتې راغله. دا انتخابات نه وه تقلب نه وه، یو لویه رسوایي وه. افغانستان نوم یې مربد کوي، زموږ سیاسي اخلاق یې هم راخراب کړله. هغه دا چې څنګه د خلکو یو چا یو چا ته رایه ورکړې نیمې لیکلې تا هغه پاکوې ورکوې بل چا ته لیکې، تر دې شرم تر دې بېغیرتي بل شته چې ته لاس پس کې وایې یو چا یو چا ته رایه ورکړې ته وا دا رایه ده. نو لویه رسوایي وه، دا رسوایي دوی غوښتل پاکه یې کړي، پاکه یې نه کړای شوای. او اوس هغه ابتدایي لیستونه چې اعلان شوله اوولس ولایات لا بندي غټ غټ ولایات چې په هغه کې لویه رسوایي شوې ده، کندهار هم پکې شامل دي. نو ویل کېږي چې د نیایي لیستونه اعلان بند شوه، یا به دا نوي کمشنران چې هغه کې زه هېڅ باور نه لرم هغوی په څه پوهېږي په دې کې فیصله کوي، او یا به دا وي چې په دې ولایاتو کې به نوي انتخابات کېږي. زه فکر کوم چې هم د طالبان سره د سولې خبرې دا په شک کې اچولي چې د ولسمشري انتخابات به وسي که به ونیسي که مسله جدید سي او آتشبس سي او خبرې شروع سي. او طبعي دي اشرف غني او نور هم پر دې انتخاباتو ټینګ نه درېږي، نو داسې انتخابات به بیا کېږي د ولسي جرګې دپاره او د مشري دپاره چې طالبان هم شرکت پکې وکړي. لکه څنګه چې ویل کېږي چې اشرف غني دا خلیلزاد پر لاس باندې طالبانو ته داسې پیام استولي که علاقمندي لري راسئ د سولې په مشورتي جرګه کې 50% شرکت وکړي. نو د سولې خبرې جدي سي نو هم د ولسمشري انتخابات شاید شاته ولویږي، او هم دغه ولایاتو کې چې انتخابات په ډېره رسوایي دوی ونه کړای شوی چې پاتې کړي هغه انتخابات به بیا د سر کېږي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر نصف کور ستاسو د ګټور خبرو او معلومات نه مننه. تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم.
ژوندی یو سیاسي ناصر زما سلامون نه بیا در ورسیږي په عزت او سره خدای په امان.
ډېره مننه د خدای په امان. هموطنان عزیز، در برنامه امشب شاعر و نویسنده سابقه دار و مشهور افغانستان محترم ناصر تیهوری که سالهای پیش مسئول مجله پشتونژاغ و بعدن مجله آواز در افغانستان بود و همین هکنون در امریکا می باشد مهمان برنامه ماست. می خویم در رابطه با کارهای هنری و خدماتی که در عرصه فرهنگ افغانستان انجام داده با وی صحبتی داشته باشیم. جناب تیهوری صاحب، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
بسیار تشکر می‌کنم. سلام های گرم خود خدمت شما و تمام همکاران شما و شنوندگان عزیز شما تقدیم می‌کنم.
بسیار زیاد تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب تیهوری صاحب، اگر اول در رابطه با فعالیت های فرهنگی خویش، به طور خاص قبلا شما رئیس یا مسئول مجله پشتونژاغ بودی و بعدا مجله آواز بودی، در این رابطه صحبت نمایید و همچنان بعدا میشه در ارتباط به شعر و شاعری شما صحبتی داشته باشید.
پشتونژاغ نشری متنوعی در افغانستان بعدا تلویزیون افغانستان بود. بعد از تعاون صرف نام از مجله گشت به نام او عوض شد و باز بعدا هم منو به اسم مدیر مسئول آن تعیین کردن و سالها من تقریبا 25 سال مدیر مسئول اردی مجله در حق یک مجله است نام شنوه شده بودم و از این را خواستم خدمات جوانان مخصوصا به صدرهای جوان کنم چنانچه پشوژه و آواز هر دو سفارت مخصوص داشت برای جوانا و ما اگر جوانای بسیار مبارز که امروزه از نسلها چیر دست هستند ما اینا رو با خود داشتیم مثل آقای رعنواز و زریاب مثل اماد تنزی شاعری بسیار مشهور مثل اسمجوه زریاب از کنون شما انیسه و آب از کنون شما که دگه از نسلها های بسیار چیر دست به عمامی درزه نماشون به زید منیسته داشتی که دام کاری میکردن صفات بخصیصی داشتن هر کدومشان اون کار خود میکردن و از دام میدادن.
همچنان شما به شیر و شاعری هم علاقه داشتی و تا جایی که ما خبر داریم از شما چندین مجموعه اشعار چاپ شده، اگر در این رابطه صحبت نمایید که از چه وقت به این طرف به شیر و شاعری علاقه گرفتی و چند مجموعه شیری شما تا به حال چاپ شد؟
من شاعری جز ذات من است. اصلا من از 14 ساله بودم که شعر میگفتم، سن فعال کنم شعرم چاپ بشد. اول تخلص روزی داشت به نام پدر قرآنگوز بود، این خلصی تخلص نبود، بعدا تخلص تغریب رو برگذیدم و تا حال در این نام شعر میگم تقریبا مجموع اشعار من 21 کتاب شعر دارم من که این جمله 5 کتاب به افغانستان و کابل چاپ شده و 5 کتاب داری در تهران چاپ شده. از کنم شما که کتاب 11 علی رضا زدچه ها در کابل مضمون نشه برگاه که این نشه برگاه شیرهای هست که شیرهای اجتماعی هم هست شیرهای غدایی هم هست هر قسم شیر داری هست و شما اگه باشون از استاد دلی بجمه چند شیر به خانش میگیرم.
ما برای شما تبریک میگیم به طور خاصی مجموعه جدید شما از چاپ برآمده. شما در این مجموعه جدید و همچنین در مجموعه دیگر زیادتر کدام اشعار سرودی؟
شعر من معمولا شعر غزل را به شاعر غزل‌فراز هم اما شعر نو و شعر نیمه‌ای هم زیاد گفتم، شعرهای چهارپاره ای دوپاره اینا زیاد گفته شده و شعرهای من سبت خراسان از خودم شاگرد کوچک مکتب خراسان هستم و از اصطلاح شعر هر قسمی که پیش آمد به غیر بسطور رقم زدم اتدام این فرمایشی شعر بگم. شعر میده مثلا اتاق رفتم و چیز دیده که عنوان همی که مجموعه باید میگیرد شده نش برگاه مثلا ما دیدم که برگاه زر خزنه میرنده پیش پای منه همینجا می یک شعر گفتم که به دوش گال خزان نش برگاه دیدم درخت و چیزی از دادو رو بینما دیدم. یعنی ترتیب شعر سفتون غزلی که باز مجموعه علی مجموعه هم بنام علی نشت برخواه مسلم شده دیگه شعر بنای شعر اجتماعی هم هست، شعر عاشقانه هم هست، شعر اجتماعی هم هست، شعر انتقادی هم هست، هر خود شعری که بخواهیم در این مجموعه و مجموعه دیگه نهسته. یعنی مثلا کچکل دلون شده هر چیزی دلون هست.
آیا شما که یک شاعری بسیار سابقه دار افغانستان هستی و همچنان کتابای زیاد این مجموعه زیاد شما بارآمده و زیاد اشعار سرودی، در این اشعار کدام نوآوری هم داشتی یا کدام یعنی کدام نو مسئله را متوجه شدی یا وجود آوردی؟
که قصه پیامه برخیسته همون تاریخ رو پرداز بدم و قصه پیامه برخیره از بند تاریخ بکشم و این پرداز بدم یک قصه بدون میشده و نام شده برخی 700 بیت است و زی 700 بیت زندگی نومی از این دختر پداکار دختر شهید روی مثلا عشق یه نمه شهید آورده و بسیار زیر چاپ شده زیر فتاب چاپ شده این اگه دفعه مقادمه داکتر لطیف نظمی در ایران این دفعه در مقدمه پوهان جاوید پوهان نکتبستان جاوید عبدالعمل جاوید چاپ شده و در این سو داوری های شده چیز در این جمع تذکره هست هر چیز خاطر از این که شیرهای رابعه رو مست کنید جمع کنم جای مناسب تزمین کرد و مثال آنو شیر خود رابیه را مثال آوردم. اما خود از این خود افتکاری هسته و یک کار دیگه میکردم و اجنوه ایچ گوشته به که مقدمه شیرا را به شیر آوردم. هر شیر که بود مقدمه چگونی سرایش از این و مثلا چی الهام از این را شن الهام از این را به شیر آورده که منابی خود اکثر سخنوره خوش کنن که کار افتکاری هست. همین دو کار ما کردیم و کارا را گیرم تا جایی که عدس بوده انجام بده که نظر بعد دوستا افتکاری هست.
شما در جریان این خدمات فرهنگی که انجام دادی و همچنان مجموعه شعری شما برآمده و افتکاراتی را هم بخر کردی، آیا در طول امی مدت اتمی تقدیرم شدی اگر در میره به تصابت نیست؟
اول منم رحمان بابا جایزی اول رحمان بابا رو بود در سال 48 بود 47 بود چی بود بود جایزی اول رو بود کتاب بگیر منام سنهی هم جایزی اول سنهی رو گریف دیگه هر سال شما کتاب ها بگیر کتاب بگیر منام چی بود مسئول از وزارت اطلاعات فرهنگ جایزه گریف دیگه هر سال چنین کتاب بگیر جایزه گریفته و چاپ شده مثلا هم جایزه که تر چاپ شده
و همچنان درمی مدت شما اتمی خاطراتی خوبی هم با خود داری، اگر یکی از این خاطرات خود بگویی بسیار خوش میشه.
زندگی شاعر تو از خاطره است و خاطرات شاعر هست به سمت شعر رقم میخوره. در حقیقت هر شعر یک خاطره است، یعنی من میتونم کتاب پر از خاطره است، خاطره های زیادی هسته. از این جور خاطره سفر معامل سفر تلق بود وقت این سفر همه شعرهای زیادی گفتم که بازگون کننده سفر هست و تلخی های سفر این کلش خاطره هستی میشه حساب کرد.
تشکر آقای تهوری صاحب. شما از مدت ها به این طرف به شیر و شعری سر و کار داری و اشعار زیاد را هم سرودی و همچنان مدتهای زیاد مسئول مجله بودی و در مجله هم اشعار شعرای مشهور افغانستان را نشر نمودی. از نظر شما وضع و حالت شعر در شرایط فعلی و همچنان در سابقه چگونه است؟
در من نمیرسه اینجایی که من بودتر رو بخورم جرایه به رسانه ها اینا را هم خوشبختا نگم میگم که از درازیو یا تلویزیو نشتم واقعا صدرهای جوانه صدرهای بسیار خوبه صدرهای بسیار خوبه روی کار آمده قابل افتخار هستند و آینده افغانستان به اینا چی هست مثل وابسته هست انشاءالله که آینده بسیار پرباره دارن.
اگر کمی در رابطه با می اشعار شما گفتی ما زیادتر کلاسیک سرودیم، در رابطه با شعر کلاسیک و همچنان شعر آزاد کمی صحبت نمایید که اینا در بین خود چه رابطه داره و چرا جوانان فعلا زیادتر به شعر آزاد علاقه داره؟
شعر کلاسیک معمول آوازان عروضی هست، معمول مکتبه های کلاسیک هست، سمس مکتبه های هندی و مکتبه خراسانی و مکتب عراقی و مکتب بازداشت تعدیبی اینا هست که واقعا قابل افتخار هست. اما شعر نو هم مفتن بعد نوابری کردن چه کردن، اما بعضی از جوانو امیر با تأسف که شعر و آزان وارد نیستن و به سران شعر آزاد بگن که اونا اکثرا خوب هست، اکثرا متاسفانه ناقص هست، نیواز نداره نخافه نیا مفهوم که اونو قابل تعمل هست درنگ بیشتر، یعنی جهت هست که مانه میتونیم که چی کنیم. اما بعضی چی هستن سیدوان چی که هم شعر کلاسیک میگن بسیار به خوبی و هم شعر نو و همون کسای شعر نو خب گفته میتونم که شعر کلاسیک کنم بگو بودتنم گفته و شعر کلاسیک رو فهمم شعر کلاسیک تا نفهمم شعر نو نمیفهمم واقعا، چنانچه بعض جوانایی که شعر نو پیشه کردن و از کلاسیک بیخبر هستن شعرشان اونقدر بیمایه میده که حیران میمونی.
پس پایان شما به جوانان در مجموع به شعرهای جوان چی هستن؟
همیشه مطالعه کنن، زیاد مطالعه کنن، کلاسیک مطالعه کنن، تنیتون میخوانن. خود آقای استادان صدقا از مطبای علمی مدرین این مطالعه میخوانن، هر چی بخوانن، هر چی بخوانش میگیرن، شعر کلاسیک و شعر نو اینا بیشتر ترقی میکنن، بیشتر پلهای ترقی میپیمانن.
تا جایی که ما معلومات داریم تمامی اشعار شما قابل شنیدن نیست. اگر از این اشعار یک و یا دو شعر دکلمان مایید خوش میشه؟
یک شعر رو بخواهش خود میخوانم شما. جور می شعر گفتن نوانش هست غزل هست. جور می شعر گفتن میکشندم، نگردم گرمان ارکن میکشندم، در این جنگل که مردابی حواس هاست چرا ننهاده پا من میکشندم. ببویم گرگل نشکفته ای را نگبانان و گلشن میکشندم. گناهم چیست غیر از پاکبازی، گناهم چیست غیر از پاکبازی که کجبینان به صد فن میکشندم. ندیدن هرچی از من جز محبت، محبان همچه دشمن میکشندم. خدایم شاعر عشق خاطریده به سیغی آشه یافمن میکشندم. تهوری بسرود از غم بمیرد فقان که از بر مردن میکشندم. وحل سپاس فقان یعنی دو شیر خدمت را تقدیم کردم.
بسیار غزل مقبول بود. اگر کدام شیر دیگه هم داشته باشی بفرمایی.
شاعر یاران یاران نشان یاری و میر و خاچی شد، آن نور و آن حقارت و لطف و صفا چی شد. چون پای آزمون به میان آمد این زمان، در دوستی ارادت به انتها چی شد. یاران چی شد صداقت خال و وفا بعد، آن ناف و آن گذاف و کرد ادعا چی شد. یاران به یار خیلی چی یاری نمودید، آن های هوی یاری و شور و نوا چی شد. در تنگنای زندگی از پا فتاده است، پیمان دستگیری و عهد شما چی شد. یاران چی شد یاران چی شد نشینی زندانه داشتید، در روز غم فسانود دور از دیا چی شد. یاران به لفظ سرود محبت نیاورید، میری شما به شاعری دردشنا چی شد.
بسیار زیاد تشکر، شعرهای بسیار مقبول و خوب بوده. ما در آینده هم با شما صحبتی خواهیم داشت. ترم ناصر طهوری شاعر و نویسنده سابقه داری افغانستان و شخصیت فرنگی افغانستان، از صحبت و همچنان دکلمه اشعار شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت و صحت و عمری دراز می.
بسیار تشکر به شما و همکاران شما، موفقیت و زفزود می خوام. تشکر
خداحافظ.
Yeah. Camina,